The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Assalamu alaikum gran aurdun ko da The Voice of America Jiva Radio de nan da khali uras kal 2015 da July da miashti yow la samane thara waqt chabe de pa Pakistan ki da mazigar shpak baji pa Afghanistan ki shibi di 15 baji او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته د محمد اکرام
او زه رحمان بنره
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
میډیا رپورټونه وایي د پاکستان پولیس ته سلما دا ورغځې ایجنسی سره تعلق لرونکو د داعش سیمایزه مشر د افغانستان ننګرهار ولایت کې د ډرون په برید کې سر د خپل ډیر شو نور ملګرو وجل شوې ده
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د ملک د احتساب ادارې نیب نه غوښتنه کړې د هغه پوځي جرنیلانو د هم پلټنې وکړي څوک چې د کرپشن یا بډو رشوتونو په غټو کې سنو کې تورن دي
پھر زمینوں کا اسکینڈل ہے پھر اس وقت یہ جو آپ نے رڈار والا جو ایئر فورس کے رڈار والا اسکینڈل یہ بڑا مشہور ہوا جو ان کے چہیتے تھے ان کے ارد گرد جس میں بیوروکریٹ تھے جس میں ان کی فوج کے لوگ بھی تھے اس سکتا ہوں ارجی کر سکتا ہوں نا کہ دے ان کو ایون ہینڈڈ پالیسی جو ہے اپنائیں
او نن پر ٹول نڑے کے دا آبادی نڑی والا روز مانز لکھے گی پا پاکستان کے دا کال نل سوا تنوی امرہ سے کما سرشمیرن اند شوے
گران اردن کو پدی یو ساتا خبری خبرونه کې با تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې د یونان په مسله د ایران او د نړیوالو طاقتونو ترمنځ د اټومي پروګرام په مسله ریپورتونه مرکه اوري خواول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د افغانستان استخباراتي ادارې د خالی پورز ویل دي داعش د اورګزی پاکستان او افغانستان په وسیمو لپاره ټاکل شوی مشر حافظ سعید خان د دیر شو نور وسلوالو سره د امریکای ډرون په یو برید کې وژل شوی دی نېشنل ډایریکټریټ آف سکیورټي یا این ڈی ایس په یو بیان کې ویلي دي د خراسان د پاکستان افغانستان او په وسیمو لپاره د داعش مشر حافظ سعید د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی د افغانستان د استخباراتي ادارې د دغه دعوې په اړه د داعش لوري تر دې مهاله څه نه دي ویل شوي تیرو درې ورځو کې حافظ سعید افغانستان کې وژل شوی د داعش دویم لوړ پوړی توندروه کمانډر دی د زیارت پر ورځ مطبوعاتو داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پخوانی ویان او د داعش اوسنی سیمه ییز کمانډر شاهدالله شاهد په امریکایي بے پلټ ډرون برید کې هم وژل شوی دی
او د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي خار کراچۍ کې پولیس چارواکي وایي د غیر قانونه ډلې تحریکی طالبان وګړي یې نیولې دي پولیس چارواکي ویلي دي په نیبل شو کې د طالبانو ځای کمانډر حاجی شیر محمد او د هغه شپږ ملګري شامل دي حاجی شیر محمد د مومندو ایجنسی د طالبانو د کمانډر خالد خراسانی نږدې ملګری ګڼلې کیږي
او د بډو رشوتونو په تور کې نیول شوی د خیبر پختونخوا د مدنیاتو وزیر ضیا الله فریدی تور لګولی چې هغه د وزیر اعلی پرویز خټک سره د اختلافاتو په وجه نیول شوی دی افریدی تور لګولی اعلی وزیر په خپل حلقه نوخار کې غیر قانوني درنګماری کوي هغه ویلی دی احتساب کمیشن نه بلکې پرویز خټک کمیشن نیولی دی ضیا الله فریدی دوه ورځې وړاندې نیول شوی دی او په هغه د مدنیاتو په وزارت کې د کروڑونو روپو پټولو او قومي دولت خپل کور ته رسولو تورونه دي په پښتونخوا صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د کال 2014 په عمومي انتخاباتو کې د زغل په وخت لوی ناره بډې رشوتونه ختمول وو
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تور لګولې د ملک ته احتساب اداره نه صرف سیاستدانان په نخښه کوي او د پوځي جرنیلانو د بډو رشوتونو ښکار کولو نه ډډه کوي یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې نوموړي ویلي نیب د ملک یو نیم سل غټو سکینډلو کې صرف د سیاستدانانو بډو رشوتونو ښکار کړی دي خواجه آصف ویلي د کال 1999 نه تر کال 2008 پورې د پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف په واکمنۍ کې یو شمیر جرنیلان په بډو رشوتونو کې ککړ وو خو دا چې نیب په دغه جرنیلانو کې یو له هم ګوتې نوروړي
د پاکستان کړه کې زپلی صوبې بلوچستان په تربت ضلع کې په دوو بیلو بیلو پیښو کې شپږ کسان په ډزو وژل شوي او درې نور مړي هم موندل شوي دي د بلوچستان په تربت ضلع کې لدې وړاندې هم وخت په وخت د بدامنې پیښې رامنځته شوي دي په بلوچستان کې یو شمېر تنظیمونه د پاکستان نه بیلتون غواړي د هغوی دریځ د ریاست د هغو په حقونو قبضه کړی دا او د امریکې د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر ویلی دی امریکا اوس هم پاکستان کې درې مهم مفادات لري چې پکې د القاعده د بیا راپورته کېدو او یو ځای کېدو مخنیوي د اټمي وسلې د خوریدنې لار نیول او د سیمې ثبات ته وده ورکول شامل دي. د مرین کور مشر جنرال جوزف اف ډنفورک څوک چې دا وخت د امریکایي مرین ځواک مشر دی ویلی دی د پرامن افغانستان لپاره د پاکستان مرستې مهمه دي. نوموړي د خبرې د امریکایي سنت د آرمډ فورسز د کمیټې د درې ساعت اوریدنې په محل کړي او قانون سازو پر اټلونکو کې د امریکایي او پاکستان پاړیکو کې دلچسپي سرګندې کړې دي.
د افغانستان صدر اشرف غنی وایي ترهګر د نورو هیوادونو د پولو نه افغانستان ته ور اوړي او هلته حمله کوي. د شنګای د مرستو د سازمان په 15مه غونډه کې چې د روسیې په اوفا خار کې جوړه شوې وه افغان صدر په بنا کې ویلي دوی په دې وروستیو کې د داعش او پاکستاني طالبانو دوه مهم مشران وژلي دي او په پوره مسؤلیت سره د ورانکارو پر ضد په مبارزه کې بوخت دي. او نن په ټوله نړۍ کې قانونا د آبادی نړیواله ورځ مانځي. ملګری ملتونه وايي په 19مه صدۍ کې په ترقی یافته ملکونو کې او په 20مه صدۍ کې د نړۍ په نورو برخو کې په مرګونو کې په غټه کچه کمې د انسانيت یو غټه کامیابی ده چې لوبجي په 1300 او لسم کې د نړۍ یو عرب آبادی په کال 2012 کې او عرب ته رسیدلې. د روان کال آبادی نړیواله ورځ په موقع په بیړني حالاتو کې د خطرو سره مخ خلکو ته پام راړولو پیغام ورکړل شوی دی. پاکستان کې دا ورځ په داسې حال مانځل کیږي چې په کال 1998 کې شبي سرشمیرنې یا مردم شمارې وروسته تر اوسه په دوباره د ملکی خلکو شمیرنه د شبي د پاکستان د شمیرې د قانون تر مخه هر لس کال پس په ملک کې سرشمیرنه کول پکار دي.
او نن د یورو زون د خزانه د وزیرانو غونډه کیږي په کم کې چې د معاشي اصلاحاتو تجویزونه وړاندې کول کیږي او دا فیصله هم کیدونکې ده چې آیا یونان به په یورو زون کې پاتې کیږي کنا. هم په دې موضوع د دیو ریډیو همکار محو جلیل تفصیل راکړي.
د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پارلیمان ته آخري وخت کې اپیل کړی دی چې د اقتصادي اصلاحاتو د هغه نوي پیکیج دی منظور کړي چې غواړي د یورپی یونین نه یو بل قرضه منظور کړي. د پارلیمان غړو شپې نه وخت پورې په داسې مهال غونډه کوله چې د اروپا اتحاد مشرانو د یونان په حق له خپل راتلونکي ګام په اړه فیصله کولو لپاره د راتلونکي تور پر یو هنګامي اجلاس راغوښتي دي. د پارلیمان ځینو غړو ویلي دي چې دا یونان سره آخري موقع ده چې د اروپا اتحاد مشرانو غوښتنې دي پوره کړي. د اروپا اتحاد مشران دې نه تنګ راغلي دي چې یونان د اقتصادي اصلاحاتو نه اوسه پورې انکار ولې کوي. د ښاغلي سیپراس لخوا وړاندې کړې شوې تجویزونو مقصد مالیاتي بحران او د یوروزون نه وتو مخه نیول دي. د اصلاحاتو په مسودې کې پر ټیکسونو کې اضافه او پنشن کې تبدیلې هم شامل دي. د ښاغلي سیپراس لخوا وړاندې شوې تجویزونو به د یوروزون وزیران جاج اخلي او د راتلونکي اتوار پر ورځ د اروپا اتحاد په مشرۍ کې اجلاس کې به هم په دې غور کیږي. د یونان وزیر اعظم په دې نوې منصوبې کې ډېر داسې عناصر هم شامل کړي کوم چې د تیر اتوار پر ورځ شوي ریفرندم کې اولس رد کړي وو. د دې خبرې امکان هم موجود دی چې وزیر اعظم هم خپل ګوند کې ځینې مخالف غړو لخوا د مخالفت سره هم مخ شي. اتحادي حکومت ته د پارلیمان 300 څوکو کې د خپل ګوند یو سل 25 څوکو ترڅنګ د مخالف ګوند ګڼ شمېر پارلیماني غړو حمایت هم ترلاسه دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن په استریا کې یو وار بیا لیدا کاته کوي. دواړه مشران د ایران د جوهري مسلې په سر سره پریکړې ته درسېدلو کوشش کوي. د امریکای د خارجه چارو وزارت یو اعلی چارواکي د جمعې پر ورځ ویلي دي تر د ګل د ورځې پورې یو ارزی پریکړه شوې ده د سپوږ جج بچي په ویانا کې مرکچانو ته د خبرو اترو نور مقابلاس ورشي. په ویانا کې د ایران د جوهري مسلې په سر د نړۍ د شپږو طاقتونو او ایران د چارواکو ترمنځ د دوه نور هڅې خبرې روانې دي.
مصری چارواکی وای قاهره کې د اټلی قونسلګری بهر یو غټه چاودنه شوه چې پکې یو تن بجل شوه او سلور نور جوبل شوه دي. چاودنه کې د قونسلګری ودانې ته غټ نقصان رسیدلې دي. چارواکی وای دوی ګومان کوي دا د موټر بمی چاودنه و چې په ریموت کنټرول سره شوه. تر اوسه د حمله ذمہواری لا چا په سر نه ده اخستی. او د بوسنیا هرزګوینا په سربرنیکا کې د دویم جنگي عظیم وروسته یورپ کې په غټه کچا تر ټولو زیاتې خونړۍ وژنو شلمی کلیزین منځلو لپاره په زرګونو خلک راغونډ شوي. د جولای په 11مه نیټه کال 1995 کې بوسنیایي سرب ځواکونه په سربرنیکا ورختلي او هلته د 8000 نه زیات مسلمانان سړي او هلکان وژلي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ساتھ خبری خبرونه ده. پدی یو ساتھ خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه د سیمې لرو. خو تر ټولو اول پدی خبری خبرونه کې د توای چې نن د لوب په میدان کې سه مهم لوبې شوې دي. پاکستان د کرکټ په میدان کې په کم ځای ولاړ دی. محمد اکرام متصلات را کوي.
ډیر مننه رحمان بونی صاحب. د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ دا اولنې ون ډے میچ یو ورځنۍ لوبه وه. پاکستان د شپږو وکټو په تاوان باندې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. 28 بارونه ته پاتې شوې دي. سریلانکا اول بیټنګ کړو. هغوی 255 رنزونه جوړ کړو د اتو لوبغاړو په تاوان باندې. پاکستان دغه سکور په شپږ سلوېښتم اوور کې راواړو. څلور لوبغاړي د پاکستان اوټ شوو. د پاکستان لخوا تر ټولو زیات رنزونه محمد حفیظ جوړ کړي. هغه 103 رنزونه جوړ کړو. د دې نه علاوه شعیب ملک په 55 رنزونو باندې نټ آؤٹ پاتې شوی دی. محمد رضوان په 40 رنزونو باندې نټ آؤٹ پاتې شوی دی. بابر اعظم 25، احمد شهزاد 21، او اظہر علی 20 رنزونه جوړ کړي دي. د پاکستان لخوا کو وګورو نو تر ټولو زیاتې وکټې هم محمد حفیظ اغستې دي. هغه 4 لوبغاړي آؤٹ کړو. راحت علی 2 وکټې اغستې. انور علی او یاسر شاه یو یو لوبغاړي آؤٹ کړو.
پاکستان او د افغانستان په ځینې سیمو کې د وسلواله تنظیم اسلامک سټیټ یا داعش کمانډر حافظ سید احمد خان چې د نن د ورځې د خبرونو تر مخه د افغانستان په ننګرهار کې په یو ډرون برید کې وژل شوی دی. د هغه سره په دغه ډرون برید کې 30 نور ملګري هم وژل شوي دي. او د دې وړاندې هم یو بل کمانډر د آی ایس چې شاهد الله شاهد نومېده او پخوا د طالبانو ویاندو د وژل کېدو خبرونه راغلي دي. دغه سیمو کې د آزادو لارو مطبوعاتو تک امکان نه لري او د حکومتي چارواکو د رپورټونو یا د آزادو داسې ذریعو چې تصدیق کول ګران وي د لارې دا خبرونه را رسي. د ډیو ریډیو خبریال عدنان بټنه هم په دې موضوع تفصیلات راکوي چې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش چکم کمانډر وژل شوی. د دې خبرونو تفصیلات څه دي؟
افغان چارواکو دعوا کړې چې په عراق او شام کې فعاله وسله والا ډله داعش یا خراسان څنګ مشر حافظ سعید اورکزای په یو هوایی برید کې وژل سوی. په ټویټر او فیسبوک د افغانستان استخباراتي ادارې NDS یو پیغام کې ویلي چې پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی سره په څیرمه افغان ننګرهار صوبې اچین ولسوالۍ او پتختو سیمه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې په دوام د یو هوایی برید په نتیجه کې داعش د خراسان څنګ مشر حافظ سعید اورکزای سره د دیر شو پلویانو وژل سوی. زیاته کړې چې ټول هیواد کې تندروي له منځه وړلو لپاره د افغان ځواکونو مبارزه له کامیابۍ سره روانه ده. په تیر شوي درې ورځو کښې د داعش دغه دویم مشر دی چې د وژل کېدو راپورټونه ترلاسه کېږي. دې نه وړاندې هم ویل شوي چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان او داعش خراسان څنګ بانی شهیدالله شاهد هم په یاده سیمه کښې په یو هوایي برید کښې وژل سوی. خو تر دې وخته پورې داعش وسله والې ډلې د دوی د مړینې څپخلای نه دی کړی. له سیمې څخه ترلاسه شوي راپورټونه وایي چې په یاده سیمه کښې د وسله والو او حکومتي ځواکونو تر منځ شړې ترسره کېږي چې پکښې جنګي الوتکې هم کارول کېږي. خو سیمې ته میډیا رسد نه کېدو له امله دغو دعوو په ازاده چسپینوی ممکن نه وي. څېړونکي وایي که څه هم دغه خبر رښتونه وي دا به داعش وسله والې لپاره یو ستر ضرب وي. خو د پېښور یونیورسټۍ د عامو اړیکې څانګې استاذ پروفیسر اعجاز خټک په خبره داسې ښکاري چې په سیمه کښې د داعش موجودګي مخ په زیاتېدو شوې ده.
دا رښتونه وي غلط وي دا خو بدل دی. دا خو خبر راغلی دی. خو دا رښتونه وي نو ظاهره ده چې هغې دپاره یو سیټ بیک وی او دا ورسره ورسره دا ښایي چې ورو ورو داعش چې دی په افغانستان کې یو خو هغوی دوه جګړه کوي. داعش لګیا دی ورو ورو طالبان ریپلیس کولو کوشش هم کوي او داعش یو نوی چیلنج راوچتېږي هغه د پاکستان کې هم او افغانستان کې هم. دا یو کس دوه کسانو بلادې روانه جګړه ده چې خلک نور به هم خبرونه اورو. خو یا داعش فی الحال پهلاویږي ادریږي نه لګیا دی.
حافظ سید اورغزای 24 کلن د پاکستان قبایلی سیمه اورغزای ایجنسی ماموزای اوسیدون کده او ابتدایي تعلیمي زده کړې د کلی یو جماعت مولا سره خطر لاسه کړې او تر هغه وروسته اعلی تعلیم تر لاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا جنوب غربي سیمه هنګوک شي او دارالعلوم تستون شوی. په امریکا کې د 9/11 پیښه او تر هغه وروسته په افغانستان حمله کولو سره سم حافظ سید اورغزای سره د یو شمیر نورو په لویانو د پولې پورې غاړې افغانستان تباه دلې. حافظ سید اورغزای په افغانستان کې دوه کاله ژوند تیرولو وروسته بیرته ستون شوی او افغانستان طالبانو په ایمای پاکستان کې شری نظام جوړولو لپاره هلې ځلې توندې کړې وې. د پاکستاني طالبانو په خوانی مشر بیت الله مسعود نږدې ملګرو څخه شمارل کېدی او کال 2001 کې د پاکستاني طالبانو اتحادیه د بیت الله مسعود په مشرۍ جوړېدو وروسته دوی ته طالبانو د عدالتونو ستر قاضي ذمواري سپارلې شوې وې، خو کال 2009 کې بیت الله مسعود امریکایي ډرون حمله کړې وژلو وروسته که څه هم حکیم الله مسعود په مرکزی عمارت خوشحاله نه و، خو حکیم الله مسعود په وجه د اورغزای عمارت خلکېدو وروسته دغه عمارت ترلاسه کولو یې رضامندي څرګنده کړې وه. د حکیم الله د وژنې وروسته حافظ سید اورغزای په خپله د مرکزی عمارت ترلاسه کولو په منډه کښې موجود و، خو کله چې فیصله د ملا فضل الله په حق کښې راغله نو وروسته د پاکستاني طالبانو څخه یې خپلې وفاداري په شاره غونډول شروع کړو. حافظ سید اورغزای زیات شهرت تر هغه وروسته ترلاسه کړی کله چې تېر کال اکتوبر میاشت کښې عراق او شام کې فعاله وسله والا ډله داعش کې د شاملېدو پخلی د طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد وکړی او د خراسان یعنی افغانستان، پاکستان، انډیا او بنګلادیش مشر وټاکل شو. حافظ سید اورغزای په یوه ویډیو کښې سره د 5 نور مهمه پاکستاني طالبانو کمانډرانو په داعش مشر البغدادي سره د وفادارۍ بیت پورته کولو کښې لیدل شوی. په دغه ویډیو کښې حافظ سید اورغزای د یو پاکستاني عسکر سر هم غوڅ کړي. حافظ سید اورغزای سره د باجوړ طالبانو امارت مشر ابوبکر هم د شاملېدو اعلان کړی ده. حافظ سید اورغزای په وروستیو کښې دوه مېرمنې چې یوه یې د تره لور او یوه یې د یوه بلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه ده او دې سره درې ماشومان، دوه زامن او یوه لور پرې ایښي دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو وایس آف امریکا ډیوه راډیو اورئ.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. هم د داعش کمانډر حافظ سید اورغزای د وژنې رپورټونو په حق لباندې چې په ننګرهار ایالت کې په ډرون حمله کې د وژنې رپورټونه راغلي دي، زمونږ همکار اشفاق مومن په پېښور کې د ډیبر ریډیو سیلنکار اسماعیل خان سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوم.
تر اوسه پورې خو د دې تصدیق نه شوی، دا د افغانستان د استخباراتي ادارې NDS دا اړخه چې کوم دی د دغه شوې دی دعوه شوې ده، خو تر اوسه پورې چې کوم دي لکه دې بل اړخه چېرته کښې ځای خبرې تصدیق شوی نه دی چې آیا واقعتاً هغې په کښې وژل شوي دي که نه. البته دا ضرور ده چې دې دوه ورځې وړاندې دا په شپږم باندې هم چې کوم د ډرون دغه شوي په هغې کښې بیا دا خبره کېده چې په هغې کښې هم د داعش دغه پنفشوز طرح کې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان شاهد الله شاهد خپل نوم شیخ مقبول او د ګل زمان یو ډېر مهم کمانډر د تحریک طالبان، هغه هم بیا د شاهد الله شاهد په شان په دې کښې شامل شو. دا سلو 15 کمانډران چې کوم تحریک طالبان وو په دې کښې د حافظ سعید خان دی په کښې وو، شیخ مقبول، ګل زمان، دغرنګې دو کسان نور وو، دوی په یو ځای مفتی حسن په کښې دوی په یو ځای تحریک طالبان پاکستان پرېښودي او داعش کښې شامل شوي. دا اوس په کښې دا پورنی د ډرون حملې باره کښې اوس دا خبرې را روانې دي. څنګه چې ما تاسو ته وویل تصدیق خو لا نه دی شوی، خو که دغه رنګي نو مطلب دا دی چې دا څو ورځې دغه نه پته داسې لګي چې امریکایانو اوس د داعش ته نظر شوی دی او د هغې زیات دغه چې کوم دی نو هدف هغه هم دغه داعش دي، د هغې چې کوم مهم کمانډران دي هغې په نښه باندې دي. نو د هغې د وجې که دغه رنګې خبره دا خبره بیا تصدیق شي او دغه شوي نو دا کافي مهم نقصان کېدای شي.
اسماعیل خان صاحب، د دغې سره په افغانستان او پاکستان کښې چې د دغه ډلې کوم یو زور او یو شور لیدل کېده چې ګینې دی به راځي او دغلته کښې به دغه شانته کښې د نورو مخکې د وسلوال ډلو چې کوم هغه د تشدد پیښه وي هغه هغې ته به دوام ورکوي. څومره په دغې باندې د دې یو اثر پرېوتې شي که دغه خبرې رښتیا وي او په دغه کې دغه د داعش کسان وژل شوي؟
داسې ده چې لکه دی دغه ټول د حکومت استو چې څنګه مخکې تحریک طالبان پاکستان کې بیا دلته کې دې ځای چې کله بیا دلته کې فوجي عملیات شروع شول نو دې ځای نه پاکستان نه لاړل او زیاتر خلک اوس په دغه کې دي په افغانستان یا په ننګرهار صوبې د پولیسو نږدې چې کومې علاقې دي هلته کې دي. نو دغې هلته کې دغه زیات مسله جوړه شوې وه، د افغانستان حکومت هم جوړ شوی وه، د طالبان افغان طالبان چې کوم هغوی سره هم ځای په ځای د وي نښتې شوې وه. بیا که ستاسو په یاد کې مې د طالبانو د اړخه په دې باندې یو بیان هم راغلی د دې مسلو باندې چې کوم نښتې کېدې او د دې د وجه نه چې کوم دوه اړخه مرګ جوړه کېده. نو هلته کې د دې اثر زیات و په پاکستان کې دا دلته کې څو قبایلي سیمه کې ځای په ځای عملیات هم شروع دلته کې دي تر خپلې دغه لا فلال ورته موقع نه وه ملو شوې. پاکستان کې په داخل کې ځای په ځای باندې په بعضو ښارونو کې د داعش د وال چاپنګ کېدو په دیوالونو باندې د هغې نارې لیکل کېدې یا چېون ځای کې د هغې بیرغونه دغه شوي. خو دلته ورته لا موقع داسې په لاس شوی نه ده چې خپل ځان منظم کړي او د یو تنظیم په توګه باندې څنګه چې طریقه طالبان یو تنظیم په توګه مخې ته راغلو غرنګ ورته لا موقع ملو شوی نه وه.
ډېره مننه اسماعیل خان صاحب تاسې.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبری خپرونه په انټرنیټ باندې هم ورده شي، دا غي د پاره کولای شي چې www.divaradio.com ته لاړ شي. حوال تک زمنګ اډیو چې کوم برخه ده یا د غږ برخه ده په غي کلیک کینو نیخ بنې خبرونه ورده شي. نه علاوه که تاسو په لارې په خپل موبایل کې زمنګ خبرونه ورزل غواړي یا خپل مرګونو ته مشوره ورکول غواړي نو کولای شي چې د خپل موبایل په اپلیکیشنز کې یا اپ کې تاسو ټیون ان اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ یا کته په هغه باندې VOA ڈیوا یا پښتو ڈیوا سرچ کړئ یا ولټوئ نو زموږ خبرونه په اوري. نن شپه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې زموږ خبرونه په ایشیا 3 فریکوئنسی 0000 میگا هرتز باندې په ټي وی هم را روانې دي. قتل یې مه هیروئ. ګرن اوردونکو د امریکې د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډینفرډ ویلی دی چې په پاکستان کې درې مهم مفادات لري. اول، القاعده چې بیا راپورته نشي. دویم، چې د هغې مخنیوي وشي، د ایټمی وسلې د خوریدو لار ونیول شي، او دریم دا چې په سیمه کې ثبات پیدا کړی شي. دا خبرې هغه په امریکا کې د امریکې د سنت د آرمډ فورسز کمیټه چې د هغې اوریدنې په محل کړی دی. د ډیوی ریډیو په اسلام آباد کې خبرې لري رابعه پیر پی او تجزیاتي رپورټ راکوي.
د امریکا د جوائنټ چیف آف سټاف راتلونکی چیئرمین جنرل جوزف ډینفورډ وینا ده چې په پاکستان کې د امریکا اوس هم درې اهم مفادات موجود دي چې پکې د القاعده بېرته رابرسېره کېدل او درول، د جوهري وسلې د خورېدو مخنیوی او په سیمه کې استحکام ته وده ورکول شامل دي. تېره ورځ د امریکا د سینټ آرمډ سروسز کمیټې ته د بریفینګ په مهال جنرل جوزف ډینفورډ جونیئر ویلي وو چې په افغانستان کې پر امنه نتیجې یقیني کول لپاره هم د پاکستان مرسته ډېره اهم ده. چې امریکا په مشرۍ کې تهدید ځواکونه افغان حکومت د داعش پاکستان او افغانستان ته د رسیدو هڅو د مخنیوي د ګامونو د نږدې څخه جاج اخلي او د خطرې د مخنیوي لپاره مرستې جاري سره. بل پلو ته څېړنکارانې هم د سیمې د امن لپاره په راتلونکي وخت کې د دواړو هیوادونو ګډ کار ته ډېر د اهمیت په نظر ګوري. څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر د ډیوا ریډیو سره په خصوصي خبرو کې وایي
دا وخت کې د ډېر وخت نه د امریکې سره په دې جنگ کې مرګره دي، او خصوصا تر څو کله نه چې اپریشن در په اعظم شروع کړی دی نو دا د امریکې هم ډېره لویه مطالبه وه او دا د نورو نړیوالو ملکونو هم وه. نو د دغې نه پس د دواړو ملکونو تعلقات کې استحکام راغلی دی او په یو بل باندې اعتبار هم زیات شوی دی. بل طرف ته چې وګورئ نو د داعش دې علاقې ته دې نړۍ ته راتګ هم او د امریکې د پاره ډېر لوی تشویش دی. او هغه تشویش ضروري خبره ده چې د هغې مخنیوی د پاکستان په ذریعه باندې کېدلی شي. او بل طرف ته د امریکې اوس د پاکستان په وجه سره چې کوم د طالبانو او د افغان حکومت په منځ کې کوم مذاکرات وشو هغې ته هم امریکې ډېر په ښه نظر سره او د دې په ستاینه باندې ډېر وړاندې لاړل. بل طرف تا هند سره کېناستل په خبرو اترو ته. نو دا د علاقې د استحکام دپاره چې کوم کارونه کېږي او د دهشتګردۍ مخه نیول شي په هغې کې د پاکستان ډېر مخ په وړاندې تګ و. نو دغه مخ په وړاندې تګ دی چې هغه امریکې دپاره د اطمینان باعث دی.
دوی زیاتوي چې د امریکا سره ښه اړیکې او د ګډ کار سره د پاکستان خپل ګټه هم تړلې ده.
پاکستان خو ضروري خبره ده چې سیکیورټي سطح باندې تعاون دی. بل امریکا ته افغانستان نه تر پوره توګه پورې نه ده وتې. هغوی سره هم یو قسم د کوارډینیشن هم دی او ډرونه ټیک په دې علاقه کې هم کېږي او په هغې کې چې د پاکستان کوم ټي ټي پي ده هغه هم ټارګټ کېږي او د امریکې په ذریعه باندې کېږي. د دې نه علاوه کوالیشن سپورټ فنډ چې کوم دی هغه هم راځي تر اوسه پورې روان دی. ځینې د توانۍ منصوبې دي چې په هغې کې هم د امریکې لاس دی او بل امریکا یو بیلنسنګ طاقت دی نو هغه هند باندې خپله سره جوړی شي ځکه هغه مذاکراتو ته کېناستو. نو په دې ټولو علاقي تناظر کې چې ورته وګورې نو ضروري خبره ده چې که تعلقات ښه وي نو بیا په مضبوطۍ سره بیا په ډاډه زړه سره دوی علاقایي امن په تېزۍ سره مخ په وړاندې کولی شي او اقتصادي طور باندې ترقي کولی او په سیکیورټي سطح باندې مضبوطۍ حاصله ولري.
جنرل جوزف ټینفورد د سینټ کمیټي ته دا هم ویلي وو چې پاکستان ته ورکول کېدونکې امریکایي مرسته په افغانستان کې د القاعده په ضد عملیات فعال کړي وو او د امریکا د ستراتیژیک ګټې تحفظ کې هم مرسته کړې وه. څرګند دي وی چې د مارین کور اوسنی مشر جنرال جوزف ټینفورد جونیئر د سینټ څخه د ستاتستیک په صورت کې د اکتوبر لومړۍ نیټې څخه د امریکایي فوج جنرال مارټن ای ډیمسي چوکۍ ترلاسه کړي. دوی وایي چې کچري وټاکل سو نو به د پاکستان د فوج سره د نورو عملیات جاري ساتلو لپاره کار کوي. دوی پاکستان ته ورکول کېدونکې د امریکایي مرستې شرطونو ملاتړ هم کوي او دا هم وایي چې د امنیتي ګټو ترلاسه کولو لپاره د مرستې لړۍ په کار دي برقراره وساتل سي. دوی دا خبره هم څرګنده کړې وه چې په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې کېدونکې عملیات هغه ډلې متاثره کړې دي چې ځینې امریکایي ځواکونه ته په افغانستان کې د دې مقصدونو ترلاسه کولو لپاره خطره وه. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د صحت نړیواله اداره وایي چې د هیزي ویکسین په نړۍ کې ډیر مؤثر دی خو دا چې د دې کمی د دوی هغه صلاحیت محدودوي چې ټولو ضرورتمندو خلکو ته دغه ورسوي. رپورټ په د وایس آف امریکا تاسو زموږ همکاره فوزیه انجم لاندې کوي.
د صحت نړیوالې ادارې WHO په رپورت کې ویلي شوی دی چې د هیزې والا ویکسین په اثرناکه توګه باندې کار کوي او یو شمیر هغو سیمو کې د نړۍ چې د هیزې د ناروغتیا خورېدنې خطر پکې ډېره زیاته ده د دغو ویکسینو له سببه د دې خطرې مخنیوی کول ممکنه شوی دی. ولې د دې ویکسینو د کمی له وجې ټولو د ضرورت لرلو والو ځایونو ته د دې فایده رسول مشکل شي. وړاندې په رپورت کې دا هم ویلي شوی دی چې هر کال په نړۍ کې د اندازې تر مخه څه د دریو نه تر پنځو میلیونه پورې د هیزې کیسونه مخې ته راځي چې تر یو لک شل زره پورې ناروغ خو پکې مړه هم شي. دا یو داسې بدمرغ مرض دی چې په څو ګنټو کې دننه ته بنده مړ کېدی شي او هیزا کېږي له سوه جنه چې څوک ګنده یا څښا خوراک اخري یا ګنده اوبه وڅکي او یو داسې ځای کې اوسېږي چې د صفایي سترایي انتظامې ښه نه وي په خاصه توګه د غسلخانو او چرچو بیانو. د ڈبلیو ایچ او د هیزه د مرض ماهر ډومینیکو لګراس وای چې ویکسین خو د دې ناروغتیا د مخنیوي د پاره یو ښه شی دی او تمه لرو چې راتلونکو کلونو کې به دا په زیات مقدار کې هم جوړېدل شروع شي. ولې رښتیا خبره دا ده چې د دې په زور په پخه توګه باندې د هیزه مخنیوي نشي کېدی. د تیرو یو نیم سل کلونو راسه موږ په دې خبر یو چې په پخه توګه د هیزې نه بچ کېدو دپاره د صفا اوبو ترلاسه کېدل او د صفایي سترایي ښه انتظام کېدل لازمي دي. نو اوس فوري توګه باندې خو موږ د ویکسینو د استعمال له لارې فایده ترلاسه کوو او بیا ورپسې به د اوبو او صفایي په لړ کې هم کارونه کول پریوزي. ورسره زیاتوي چې موږ دا خبره یقیني کوو چې کوم ځایونو کې د هیزې د مرض د خورېدو خطر ډېر وي نو چې هغو ځایونو دا د ویکسینو برخه ضرور بیا لکړو، خو بیا دا هم ګورو چې دغه سیمو کې د ویکسینو تر خلکو پورې رسولو کار به هم ممکن وي او کنه. ګنینو که یو ځای ته ویکسین هم لیږل شي او هلته د امنیت د بدو حالاتو له وجې تر خلکو د دې د رسیدلو مهم نشي چلول کېدی، نو بیا یې څه فایده شوله؟
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو دا مهمو خبرونو سره کی
میډیا رپورټونه وایي د پاکستان پولیس ته سلمہ د اورځي ایجنسی سره تعلق لرونکي د رئیس سیمایزه مشر حافظ سعید د افغانستان ننګرهار ولایت کې د ډرون په برید کې سره د خپل ډیر شنور ملګرو وژل شوی.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د ملک د احتساب ادارې نه غوښتنه کړې د هغه پوځي جنرالانو د هم پلټنو کې چې د کرپشن یا بډو رشوتونو په غټو مقدمو کې تورن دي.
پھر زمینوں کے اسکینڈل ہیں، پھر اس وقت یہ جو آپ نے رڈار والا جو ایئر فورس کے رڈار والا اسکینڈل، یہ بڑا مشہور ہوا، جو ان کے چہیتے تھے ان کے ارد گرد جس میں بیوروکریٹ تھے، جس میں ان کی فوج کے لوگ بھی تھے، اس سکتا ہوں ارجی کر سکتا ہوں نا کہ دے ان کو ایون ہینڈڈ پالیسی جو ہے اپنائیں.
اونن پر نڑے کے دا آبادی نڑی والا روز منزل لکھے گی پا پاکستان کے دا کال نل سوا اتنی بھی امراہ سے سرشمیرے نینے دیشی ہوئی.
اوز وقت شید خبرونو تفصیل تھا.
د افغانستان استخباراتي ادارې د خالی پروز ویلي دي داعش د اورګزی پاکستان افغانستان او پیوست سیمو لپاره ټاکل شوی مشر حافظ سعید خان د دیر شو نور وسلوالو سره د امریکایي ډرون په یو برید کې وژل شوی دی. نېشنل ډایریکټریټ آف سکیورټي په یو بیان کې ویلي دي د خراسان د پاکستان افغانستان او پیوست سیمو لپاره د داعش مشر حافظ سعید د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د استخباراتي ادارې دغه دعوی په اړه د داعش له لوري تر دې مهاله څه نه دی ویل شوی. تیرو درې ورځو کې حافظ سعید افغانستان کې وژل شوی د داعش دویم لوړ پوړی تندروا کمانډر دی.
د افغانستان صدر اشرف غنی وایي ترهګر د نورو هیوادونو د پورو نه افغانستان تاور اوړي او هلته حمله کوي. د جمعې پورې د شنګهای د مرستو د سازمان په 15مه غونډه کې چې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه شوې وه افغان صدر ویلي دوی په دې وروستیو کې د داعش او پاکستانی طالبانو دوه مهم مشران وژلي دي. او د پاکستان کراچۍ ښار کې پولیس چارواکي وایي د غیر قانونه تحریک طالبان وګړي یې نیولي دي. پولیس چارواکي وایي په نیول شو کې د طالبانو ځای کمانډر حاجی شیر محمد او د هغه شپږ ملګري شامل دي.
او د پاکستان کړکې ځپلې سوي بلوچستان په تربت ضلع کې په دوه بیلو بیلو پیښو کې شپږ کسان په ډزو وژل شوي او درې نور مړي موندل شوي دي. په بلوچستان کې یو شمېر تنظیمونه د پاکستان نه بیلتون غواړي، د هغوی دریځ دی ریاست د هغو په حقونو قبضه کړي. د بلوچستان په تربت ضلع کې له دې وړاندې هم وخت په وخت د بدامنۍ پیښې رامنځته شوي.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تور لګولې د ملک د احتساب اداره نه صرف سیاستدانان په نخښه کوي او د پوځي جنرالانو د بډو رشوتونو ښکار کولو نه ډډه کوي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې نوموړي ویلي نیب د ملک یو نیم سرغټو سکینډلو کې صرف د سیاستدانانو بډو رشوتونو ښکار کړي دي، خو زیاته کړې د کال 1999 نه تر کال 2008 پورې د پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف په واکمنۍ کې یو شمېر جنرالان په بډو رشوتونو کې ککړ وو، خو نیب په دغه جنرالانو کې لهم غوتی نه وروړي.
د بډو رشوتونو په تور کې نیول شوی د خیبر پختونخوا د مدنیاتو وزیر ضیاء الله افریدی تور لګول چې هغه د وزیر اعلی پرویز خټک سره د اختلافاتو په وجه نیول شوی دی. ورسپانه ډان لیکي افریدی تور لګوي اعلی وزیر په خپل حلقه نوخار کې غیر قانوني درنګماري کوي. هغه ویلي دی احتساب کمیشن نه بلکې پرویز خټک کمیشن نیولی دی. ضیاء الله پردی دور وړاندې نیول شوی وو او په هغه د مدنیاتو په وزارت کې د کروڑونو روپو په ټولو او قامی دولت خپل کور ته رسولو تورونه دي.
نن په ټوله نړۍ کې قانون د آبادۍ نړیواله ورځ مانځي. ملګری ملتونه وایي په 19مه صدۍ کې په ترقی یافته ملکونو کې او په 20مه صدۍ کې د نړۍ په نورو برخو کې په مرګونو کې په غټه کچه کمی د انسانیت یو غټه کامیابی ده.
او امریکایي د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر ویلي دي امریکا اوس هم پاکستان کې درې مهم مفادات لري. جنرال جوزف ډنفرد وایي چې د القاعده د بیا راپورته کېدو او یو ځای کېدو مخنیوي د اټمي وسلې د خوریدنې لار نیول او د سیمې ثبات ته وده ورکول په دغه درې مفاداتو کې شامل دي.
د یورو زون د خزانه وزیران نن د یونان لخوا د ملک دیوالیه کېدونه بچ کولو لپاره د یورپی یونین نه قرضې ترلاسه کولو په غرض وروستي اقتصادي اصلاحاتو د پلان جایزه اخلي. تر اوسه دا ګارنټي نشته چې د یورپی یونین چارواکي به د تړون منظوري ورکړي.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن په استریا کې یو وار بیا لیدکاته کوي. دواړه مشران د ایران د جوهري مسلې په سر پریکړې ته د رسیدلو کوشش کوي. په ویانا کې د ایران د جوهري مسلې په سر د نړۍ د شپږو طاقتونو او ایران د چارواکو ترمنځ د دوه نورو هڅې مذاکرات روان دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تور لګولې د ملک ته احتساب اداره نیب صرف سیاستدانان پر نخښه کوي او د پوځي جرنیلانو د بډو رشوتونو ښکار کولو نه ډډه کوي. نوموړي یو شخصي ټلویزیون ته ویلي د کال 1999 نه تر کال 2008 پورې د پوځي ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف په حکومت کې یو شمیر جرنیلان په کرپشن یا بډو رشوتونو کې ککړ وو، خو دا چې نیب په دغه جرنیلانو باندې لاس نه اچوي. رپورٹ پہ دا اسلام آباد نا زمنگا خبریال پیر ولا چارا کوي.
د احتساب کامی ادارے لخوا د ملک اهم سیاست مدارانو په ضد د غبن او اختیارات او ناجیز استعمال په تور روان تحقیقات او سرګندونو باندې مرکزی حکومت سخت عکس العمل ښکاره کوي او د حکومتي وزیرانو د بیاناتو نه دا تاثر خوریږي چې ګنې د احتساب کامی اداره د خفیه طاقتونو په اشاره باندې د سیاست مدارانو بدنامولو په ایجنډا کار کوي. د احتساب کامی ادارے لخوا سپریم کورټ ته ویل شوی دی چې اداره د وزیر اعظم نواز شریف او د ضرور او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف په شمول د ملک اهم سیاست مدارانو په ضد د بډو رشوتونو او د اختیاراتو ناجیز استعمال د تورونو تحقیقات کوي. د احتساب کامی ادارې دغه سرګندونو ته مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سخت عکس العمل ښکاره کړی دی او د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید په نیب باندې د تعصب او نااهلۍ تورونه لګولي دي. د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف هم د نیب الزامات رد کړي دي او د خبرداري ورکړي دي چې دوی به د کرپشن اغه لوی سکینډل عام کوي کوم باندې چې نیب پرده اچوي. د حکومتي سلمل پترس کې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د نیب لخوا د سیاستمدارانو په ضد د بډو رشوتونو د تورونو تحقیقاتو باندې سخت تحفظات سرګند کړي دي. یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې د دفاع وزیر د نیب نه د خپل وزارت د لاندې کارکونکو د فوج اغه جرنیلانو په ضد هم د کاروایي غوښتنه کړې ده. په کومو جرنیلانو چې د بډو رشوتونو اغستلو او د کرپشن په لویو سکینډلو کې د ککړتیا تورونه دي،
پھر زمینوں کا اسکینڈل ہیں، پھر اس وقت یہ جو آپ نے رڈار والا جو ایئر فورس کے رڈار والا اسکینڈل جو ہے یہ بڑا مشہور ہوا، تو اس وقت بھی آیا جو ان کے چہیتے تھے ان کے ارد گرد، جس میں بیوروکریٹ تھے، جس میں ان کی فوج کے لوگ بھی تھے. اس سکتا ہوں ارج ہی کر سکتا ہوں نا کہ دے ان کو ایون ہینڈڈ پالیسی جو ہے اپنائیں.
دی وای چې د احتساب اداره سپریم کورټ ته د اغه سیاستمدارانو نمونه خوخای چا باندې چې د کرپشن تورونه دي. خو زه دا پختم چې نیب د یو فوجي امیر جنرال پرویز مشرف په حکومت کې د کرپشن او اختیارات ناجایز استعمال باندې تورن د فوجي جرنیلانو خلاف څه کاروایی کړې ده. د یو پختنې په جواب کې د دفاع وزیر دا ومنله چې پاکستان کې جمهوریت مخالف قوتونه د منتخب حکومت په ضد اوس هم سرګرم دي او د ده په خبره د سیاستمدارانو د بدنامولو هڅه هم د دغه سرګرمو یو برخه ده. واضح دی وی چې سپریم کورټ د احتساب کامی ادارې نه ملک کې د کرپشن د یونیم سو لویو سکینډلو تفصیلات غوښتلي وو او د دې په جواب کې د نیب لخوا اعلی عدالت ته وړاندې کړی شوی یو رپورټ کې ویلي شوی دی چې اداره د وزیر اعظم نواز شریف او د ضرور شهباز شریف خلاف د لاهور ریوند علاقه کې خپل کور ته د یو سړک جوړولو په سر د اختیاراتو ناجیز استعمال په تور پلټنې کوي. نیب سپریم کورټ ته ویلي دي چې د ملک پخوانی صدر او تر ټولو لوی حکومت مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي شریک چیئرمین خلاف د ناجایز اساسي لرلو په تور مقدمه دوام لري او د زرداری خلاف د 2.5 ارب پاکستانی روپو او د 1.5 ارب ډالرو مالیت د بډو رشوتونو د الزاماتو پلټنې هم کیږي. د احتساب ادارې په دغه رپورټ کې دا هم ویلي شوی دی چې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ضد 580 میلیونه مالیت کرپشن مقدمه اوریدنه دوام لري او نیب د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر اسلم رئیسانی او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپو په ضد د خپلو ذرایعو نه سیوا اساسي لرلو په تور د دوی خلاف هم پلټنې شروع کړې دي. سپریم کورٹ ته جمع کړی شوی رپورٹ کې نه یوازې د ملک د لویو سیاست مدارانو نمونه شامل دي، بلکې په دې کې د اعلی سرکاري افسرانو او د ادارو د مشرانو نمونه هم اچولې شوی دي. که څه هم د احتساب کامی اداره وخت په وخت د ملک اهم سیاست مدارانو او سیویلین لوړپوري چارواکو خلاف د بډو رشوتونو او د اختیاراتو د ناجایز استعمال په تور مقدمات چلوي، خو مهمه خبره دا ده چې اداره دا اختیار نه لري چې په ملک باندې د 1.5 کال نه زیات وخت پورې حکمراني کوونکي فوجي جرنیلانو خلاف د اختیاراتو ناجائز استعمال یا د بڑو رشوتونو د تورونو تحقیقات وکړي، ځکه چې د پاکستان فوج خپل ځان سیویلین ادارو ته جواب دی نه ګڼي او فوج دا دریس خپلوي چې د ادارې دننه د احتساب خپل یو نظام شته دی د کم د لاندې چې د کرپټ فوجي افسرانو احتساب کیږي، خو لا تر اوسه پورې پاکستانی قوم ته دا نه دي ویلې شوي چې فوج د بڑو رشوتونو یا د مالیاتي غبن په تور خپل څومره افسرانو احتساب کړی دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکا
ڈیو ریڈیو آ رہی تیاری کوي. په پاکستان کې د کال 1999 مرحله کې سرشمیرنه شوه او په دې باندې په پاکستان کې نه صرف د ماهران شکایتونه کوي، بلکې صوبایي کچه باندې هم په دې سختې نیوکه کوي او هغه د وای چې مرکز سرشمیرنه څنګه کوي چې د هغو حقونه نه ورکول غواړي. دغه شان دي د خیبر پختونخوا سر جخت قبایلی سیمه چې د پاکستان کمه ده، په دې کې هم پخوا ویل کېدل چې 1,00,000 خلک پاتې کیږي، خو کله چې کډوالي شروع شو نو د پاکستان حکومت ویل چې صرف 1,00,000 خلک خو دا غینه کډوال شو په وروستیو کې شمالي وزیرستان نه، نو د سرشمیرې نه کېدو ډیر نقصانونه په پاکستان کې مخې ته راغلي دي. ډیو ریډیو خبریال الیاس خان تفصیلي رپورټ راکړي.
په پاکستان کې هم د آبادی نړیوال ورځ یا ورلد پاپولیشن ډے نن په داسې مهال مانځل کیږي چې د هیواد آبادی د یو اندازې مطابق 13 کروڑ او 50 لکو ته رسیدلې ده، کوم چې د نړۍ د ټولو آبادی 2.55% ده او پاکستان کې په آبادی کې د 1.49% په حساب سره زیاتوالی روان دی. پاکستان دا وخت آبادی په لحاظ سره په نړۍ کې پشپګم نمبر دی او د آبادی د زیاتوالی په وجه د یو شمیر اقتصادی او سماجی مسلو سره مخ دی. د نړیوال راپورونو تر مخه د نړۍ کل آبادی دا وخت 2 اربنه زیاته ده، چې پکې چین په لومړي نمبر او هند په دویم نمبر دی. په پاکستان کې د 13 او 13 کالو نه سرشمیره هم نه ده شوې، حالانکه د عین د لاندې هر 10 کاله پس سرشمیره یا سینسس کول لازمی دي. په آبادی کې زیاتوالی او په دې باندې کابو راوستو په حواله سره د آبادی په لحاظ سره د ملک د ټولو نه لوی صوبې د آبادی او خیر خیګړی سیکرټری الطاف عزت خان صدا سوائی
نقصان پیدا ہوتا ہے، تو جب تک ہم آبادی کو کنٹرول نہیں کریں گے یہ ہمارے مسائل اسی طرح رہیں گے.
ترکوم پوری چی مونگا پا آبادی کنٹرول و نکڑو زمونگا مسائل با ہم دا غرنگ وی دا اوی چی پا آبادی باندے کابو را وستو دا پارا دا ٹولنی او عام اولس بے داراول دیر ضروری دی. سیڑنکار فدا حسین نظر لری چی پاکستان کی دا منصوب بندی سخت کمی دے او ہم دا وجدا چی دا آبادی او صحیح سرشمیرے نہ بغیر پاکستان دا پرمختیا ہدفونا حاصل اولو کی اکثر لا پات راضی.
پاکستان کی د دی پلاننگ ډیر سخت کمی را روان دی. مونږ د 13 او 15 لسو کالو نه یا 14 لسو کال نه مونږ ته دا پته نه کی زمون پاپولیشن سو مو څنګه دی. 10 کاله پس چې کم دی زما خیال دا یو عینی ذمہ داری ده چې 10 کاله پس به ملک چې کم آبادی ده دا به شمارل کیږي، ټول خلک به شمارل کیږي. د هغې باندې به د فیوچر منصوبه بندی دی. نو چې تر څو پورې یو ملک ته د خپل پاپولیشن پته نه لګیږي زمونږ ټوله آبادی څومره ده، نه ملک کې د ترکیه چې کوم ټارګټس دي هغه چې کول ډېر ځان شي خو یو سر زما بدني دومره شو اوس د دې څه پته لګي ستاسو سرونه څومره دي ستاسو مدني څومره ده په آبادې کې چې ستاسو د غربت تناسب دی هغه څومره دی د دې نه دا ثابتېږي چې زمونږ پاپولیشن ټول چیلنج څومره دی نو هغه ډېر پسکیچی ګراوند باندې ولاړ دی هغه ډېر پسکیچی فیګرز باندې ولاړ دی آی ګټ لکه دا څه نشي ویلی چې دا یو داسې فیګر دی چې په هغه ته بروسه وکړي بنیادی شیز دا چې ستاسو د خپل پاپولیشن اندازه یي په مطابق بیا ته هر سیکټر کې خپل ټارګټ دی دغه نشته په پاکستان کې دا څنګه ټول تر کې چې کوم ټارګټونه دي اکثر موږ مس کیږي زمونږ
سړنکار نظر لري چې آبادی کې کمی نه راتلو وجہ د تعلیم کمی دی او خاص کر د زنانو بیداری دی حوالے سره ډیر ضروری دی ولی چې په آبادی یا بچو کې زیاتوالی نه اکثر لا زنانا زیات اغیزمند کیږي او پاکستان تر هغه پور یو مکمل سیول سوسایټی نشي جوړې دی تر کومه پورې چې مونږه په آبادی قابو ونمومو په پاکستان کې په تیزی سره آبادی کې زیاتوالی باندې قابو راوستو د پاره مذهبي سماجی او عوامي ډلو تبا په یو صف کې ودریدل وی او د ملک د مستقبل په حواله سره د یو سوچ ضرورت ته چې دا غرنګ مونږه خپل راتلونکي نسل ته مساوي حقوق او ښه سہولتونه ورکړې شو الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خبرنی غبانی اوري په پاکستان کې ډيري د دبایانو داسې کمپنی دي چې سیلون کې په هغه باندې نیوکی کوي چې د هغه نړیوال معیار نه بي او نو په نړیواله کچه باندې د هغه ټیسټونه کیږي چې ګینه د هغه نړیوال معیار اومنل شي یو رپورت په د مردان د ډیو ریډیو خبريال ریاس حسین را کوي
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل اداراتي سپه باندې د صحت په حواله دا خبره څرګنده کړې ده چې د ملک دننه د صحت د وزارت د موجودګۍ باوجود د عام وګړي صحت ته پام نه ګرځول کیږي او تر اوسه پورې په ملک کې د نړیوال معیار د دوایې د چکولو لپاره یو لیبرټري هم نه ده جوړ کړی شوی ډان ورسپانه وایي چې په ملک کې مقامي کمپنۍ تر هغې پورې دا سوچ هم نشي کولی چې د ملک نه خپلې دوایانې بهر وباسي او ور باندې زر مبادله ترلاسه کړي تر کومه پورې چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو اول طرفه حغوی ته د نړیوال معیار سند نه بي ورکړی شوی په دې حق لا مقامی د دوایانو ماهر عبدالستار ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې دا د حکومتي ادارو ذمہواری ده چې مقامی کپنو ته د ودی ورکولو د پاره خپل ذمہواری پوره کړي او دا چې په مارکیټ کې په غیر معیاري دوایانو باندې هم نظر وساتي
څنګه پر عمل کې دا چې کپنې دي چې هغه په اغراتو رات چې کرولپتیان خپل مرزه پروډکټس راځي کی هغه پروډکټ چې سیوا هغه پای باندې ریټیل چې مارکیټ کې راځي هغه لګي الډی جو سیو شی په مارکیټ کې 100 روپے دی خپل یو پروډکټ راولم 300 روپے ما غل ریټیل کړ 200 روپے ما په هغه باندې انسنټیو ډاکټرز او سٹور ته مارکیټ کې ډیسکاونټ او پای باندې خپل پروډکټ کې اشکول لپاره نزور د عوامو نو دا چا خپل دې د 2 سره د هیلث ریګولیټری اتارټي یا د هیلث منیسټر چې کوم دی هغه ذمہ داری ده چې دا شیزونه کنټرول کړي مارکیټ کې سیم شی په 100 روپے ملاوي کې تیسن په 200 خرڅې کې آی په دې شي کې ډیر زیات لګا تیار ده ډیر زیات لګا حکومت ته ډوله باندې فوکس نشته
سیلنی وایي چې په حکومتي سطح باندې پروان بجټ کې د صحت لپاره 9.8 شپږ اته 3 بلیون روپے ایښودي شوی دي خو په ملک کې د صحت په اړه صرف 20% آبادی ته په سرکاري سطح باندې د صحت سہولتونه ورکړي کیږي او 3.5% خلک په شخصي سطح باندې خپل ځان له د صحت ضرورتونه پوره کوي په جنوبي اسیا کې پاکستان په هغه هیوادونو کې په اول نمبر راځي چرته چې د پیدایش په وخت د ماشومانو د مرګونو شرح هم د ټولو نه زیات ده د یوې اندازې مطابق په پاکستان کې په مجموعي توګه شپږ سوه شپږ 500 قامي او نړیوالې د دوایانو کمپنۍ خپل کار سرته رسوي او رپورټونه دا هم وایي چې د 10 نه تر 15 ګاونډي هیوادونو ته د پاکستان دننه جوړې کړې شوې دوایانې هم لیږلې کیږي چې پکې د افغانستان دننه د دوایانو استعمال زیات دی خو د ورځپاڼو رپورټونه وایي چې اکثره د دغه دوایانو د غیر معیاري اثراتو خبرونه هم مخې ته راځي د پاکستان دننه د صحت د خدماتو د وزارت د لاندې ډرګ ریګولیټری اتارټي تر اوسه پورې په پاکستان کې یو د نړیوال معیار لیبرټي جوړولو کې نه د کامیاب شوی چې د ملک دننه جوړې کړې شوې دوایانې د بین الاقوامي معیار مطابق دنیا ته هم ولیږي په دې حق لا د یوې نړیوالې میډیسن کمپنۍ منیجر نیاز علی شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې حکومت د خپل خلکو په صحت کې هیڅ دلچسپي نه لري نېشنل کمپنۍ
چې کمیټي نو ډیفینټلی لکه دا هر دغه یو خپل کوالټي کنټرول یو اتارټي یو داسې ځنه چې کم دي دا داسې
نوی چې دنیا لکه زمون کانسپټ وی دبليو ایچ او د لیول دغه چې کم دي نو هغه هم اوس لکه مطلب دی چې په پاکستان کې شته خو د ګورنمنت په حساب سره زما په خیال کې داسې پراپر دی چې سیستم نشته دی د ضرورت زما په خیال کې یو سړی وایي چې نشته دی نو په ځین خبره دا بدقسمتي ده امپلیمنټیشن نشته دی په دې وجه باندې مونږ دې ته نه یو اوزګار چې او دغه خلک به څنګه دې ته اوزګار دي چې خپل علاج خو بار کوي مطلب ما تاسو لپاره زراغه سره دونه غم نشته دی
یاد دی چې په پاکستان کې زیاتره خلک په غیر معیاري دوایانو خوړلو باندې مجبور دي او نشي کولی چې د نړیوالو غټو کپنو دوایانې واخلي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د بډو رشوتونو په تور کې نیول شوی د خیبر پختونخوا د مدینت وزیر ضیا الله افریدی تور لګولی چې هغه د وزیر الله پرویز خټک سره د اختلافاتو په وجه نیول شوی دی. افریدی تور لګولی اعلی وزیر په خپل حلقه نو کار کې غیر قانوني درنګماری کوي. هم په دې موضوع نور تفصیلات راکړي د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه په دې رپورټ کې.
پیښور ضلع سره تعلق لرونکو د تاریخ انصاف صوبائی اسمبلی غړو د مطبوعاتي کانفرنس په وخت د خپل ګوند د مدنیاتو وزیر ضیا الله افریدی د گرفتارۍ په حق لویل احتساب کمیشن د تیرو دریو میاشتو نه د وزیر خلاف پلټنې کولې او دې نتیجې ته ورسېدل چې ضیا الله د نوخار ضلع د یو درنګ ماماخیل نه روزانه ډیر زره ټنه لیټریټ نومي کاڼې په ناقانونه توګه وستل او خزانې ته په اربونو روپو نقصان ورکړی دی. د اسمبلی غړي یاسین خلیل ډیو راډیو ته وویل صاحب کمیشن تر سلویختو پورې نور تنان هم نیولی دي او په وزیر ثابت شوی ده چې سوالس افسران د خپل محکمې نه بدل کړی وو او وایي که ضیا الله باندې عدالت دا هر څه ثابت کړي نو پوره سزا به ورته ورکړل کیږي.
ډیر ټیم نه کمپلینټ سو په منرل ډیپارټمنټ باندې هغه کې انویسټیګیشن شروع کله چې هغه ته یقین شو نو هغه گرفتاری وکړه او اوس عدالت هم خبره کوي ضیا الله ته هم د خپل صفائی مکمل اویږي کاغه بی گناہ ثابت شو زمون کارکن دے زمون منسٹر دے زمون ارس دے او کنا غبا نے ثابت شو کرپشن نو بیا تحریک انصاف کے دا کرپشن اس کے سم گنجائش نشت.
زیاتوی ضیا الله افریدی د احتساب کمیشن جوړېدو په وخت د قانون ملګرتیا کړې وه خو اوس چې دغه قانون د خلاف حرکت کې راغلو نو د وزیر اعلی خلاف بې ځایه تور نو لګول. خو بلخوا د یوې بلې خبرې غونډې په وخت ضیا الله افریدی ملګرو تور لګولو چې ضیا الله ته د نورو وزیرانو د بډو رشوتونو خلاف اواز پورته کولو سزا ورکړل کیږي او د وکیل موزم بټ ایډوکیټ وای احتساب کمیشن تر دې وخته یو غیر آئینی غیر قانوني اداره ده او څوک نشي نیولی.
اگر کمیشن چه دے اگر با 10 افراد باندے با موہی تھی پنزر دا ٹریئری بینچ نا پنزر چه دی اپوزیشن نا بیا دا کمیشنرز تقرر با کئی آگا آگے نا علاوہ آگوی با پہلا عوام نا اولس نا با رائے غواری چه مونگ دا کاس کمیشنر جوڑو دا دا دے جوگا دے بیا دا آگے نومینیشن با کئی گی او اگر نامینیشن پر رنا کی با بیا اگر کمیشن تقرر کی گی دا شوی نا دے
دا غرز دا گو خاکل شوی صوبائی وزیر ملگری پا سڑکونو احتجاج هم کئی او خواهی دا سی چه دا پیخور تاریک انصاف فالین دو برخو کی ویشل شوی دی یو وای ضیا الله افریدی بی گنا دے خو بل وای زیاد عربون رو پور رشوتون اخستی دی او باید سزا ورتا ورکل شی. مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈیورا ڈیو، پیخور.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی په پاکستان کې د رمضان المبارک په بلنو ورځو کې که خلک د ګرمۍ نه تنګ وو نو په وروستیو کې بارانونه سبا شوي دي. موسم ورسره ډیر ښه شوی دی که اوس بجلی نه هم وي خو سهار پورې گزاره کیږي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې د اتوار د ورځ ماښام پورې د بارانونو امکان شته دی، بارانونه بلا روان وي. رپورټ پې د سیمینه زمونږ خبریال ارشد بومن راکوي.
د خیبر پختونخوا موسمیاتو محکمې مشر مشتاق شاوی په ګرد الهیات کې تر اتوار ورځې ماخام پورې د بارانونو امکان شته او په سندونو کې به د کمی کچې سیلاب وي. مشتاق شاه په وینا د په شکل بارانونو دې لړۍ کې هزاره او جنوبي ازلاو کې د زیاتو بارانونو کېدو امکان دی.
او ورسره بنو هم بازه لکه کې دي شي او ورسره ورته ایجنسی او پالچنار او ورسره شمالي وزیرستان کې هم بازه لکه د سټیشن ته اس باران کې دي شي او نو کې پاکستانی
میڈیا وای تیر ورځی بارانونو کې د ودانې اوړنګې دوه لوجه 15 تنه مړه او دوه ټپیان شوی او پیښور کرک او سوابۍ کې زیاتو بارانونو لوجه ولاړو پسلونو ته هم زیان اوخته او په دغه لړ کې د اپتونو په وخت د نظم ادارې یا پیډیمه بیان لطیفور رحمان وای چې اپتونو مخنیوي لپاره زلو ته پړنونه ورکړي او په بیړني حالاتو کې د ژغورنې لپاره تربیه شوی افراد هم لري.
دغه ویلي کو دا د هنګامي صورتحال کېږي نو تاسو د پی ڈی ایم اے چې کوم تاسو سره د ریلیف فنډ دی نو دیتا تاسو مکمل امدادي څومره کاغانې دي هغه فوري توګه شروع کولی شي. زمونږ والنټیئرز باقاعده مونږ سره دي او کو داسې دغه شروع کېږي هنګامي صورتحال نو هغه والنټیئرز به راځي او مونږ سره په دوو ډسټرکو کې ریسکیو هم شته پیښور او په مردان کې نو وی او بیا پر نور زلو کې مو سره ته ډیفنس دغه نه راوېم باقاعده یو نت ورک کې ورې راول دا چې صورتحال نه دا کې یو د فینا صورتحال نشته الله دې نکي او یو شي کو بیا هم مکمل پی ډی ایم مکمل تو زما تیار دی.
محکمې موسمیاتو وینا تر مخه د بارانونو دا لړۍ به سبا ته ختم شي او بیا څو ورځې د کوم باران امکان نشته، خو په شپاړسم او اوولسمه نیټه به د مختصر دورانی لپاره بارانونو بله لړۍ شروع کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
تاسو وایس آف امریکا ډیوه رادیو اورئ.
ګران اردوونکو، څو شېبو کې به د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو خپرونه هلوی وي. په دغه موضوع به تاسو خپرونه اورئ چې د شنګای په کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم شرکت کړی دی، په دې کې د افغانستان صدر اشرف غنی شرکت کړی دی او په دې کې شمېر نور چارواکي وو او پاکستان ته پکې د دغه کانفرنس یا تنظیم غړیتوب هم ملاو شوی دی. ګران اردوونکو، په دغه موضوع باندې به خبرې کوي یو شمېر څېړونکي کوربه وي نوشروان کلندر. وزو ایران جوهری یا اټمی وسلې په لوتو چې د چپویانا کې مرکچیان ناشتي خبرې ترې کوي او نن هم په آسترالیا کې د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په دغه مهمه مسله خبرو ترې یو ور بیا کینی. د ډیوري جو همکار وکیل خان تفصیلات راکړي.
د امریکای د خارجه وزارت یو چارواکي تیر ورځ ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږو غټو طاقتونو ترمنځ شوی موقتی نیوکلیر معاهده د ګل تر ورځې پورې غځولې شوی چې مقصد یې په ویانا کې جوړجاړي کوونکو ته د یوې ختمي معاهدې لپاره د خبرو اترو نور زیات وخت ورکول دي. د امریکای چارواکي ویلي چې د دې ګام مقصد د جوړجاړي کوونکو ته اضافي وخت ورکول دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی هغه ټول تکنیکی ګامونه پورته کوي کوم چې دوی ګڼي چې ضروری دي. یا دی وی چې موقتی معاهده د روان کال په څلورمه یعنی د اپریل په میاشت کې شوې و او دا چې د جون دیرشمه یوې ختمی معاهده ته د رسیدل لپاره نیټه ټاکل شوې و. کوم نیټه چې د روان دي څخه تیر شوې د جمعې پر ورځ ناوخته د امریکا د خارجه معاملو سکتر جان کیری ویلي چې په جوړجاړي کې ډیر پرمختګ شوې دی. نوموړي زیاته کړې چې اوس هم په ځنې خبرو کې اختلافات شته دي خو ډیر ضربا دغه اختلافات هم ختم کړي شي. نوموړي دا خبرې په ویانا کې د خپل ډلې سره د ملاقات په محل د خبريالانو سره کړې دي. ولې د نوموړي دا هم ویناوه چې دوی ځنې مشکلې مسلې حل کړې هم دي او دا چې دوی په خبرو اترو کې ډیر پرمختګ کړی دی. د دې خبرو وړاندې هم د جمعې پر ورځ هاغلی کیری خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحاد خارجه پالیسۍ چارواکو سره لید کاته کړی وو. اخوا هم تیر ورځ په ویانا کې خبريالانو سره د خبرو اترو په محل د برتانیې خارجه وزیر فیلپ هیمنډ ویل چې په مذاکراتو کې شامل هیوادونو خارجه وزیرانو د خالی پر ورځ یعنی نن هم خبرې اترې جاری ساتلو فیصله کړې چې مقصد یې باقی پاتې اختلافات زر تر زره ختمول دي. نوموړي د دې خبرې هم اظهار کړی چې د ایران سره جوړجاړي کوونکې ډله به په راتلونکي 12 ساعتو کې د ختمي معاهدې په مسوده کې موجود ځینې نور اختلافات ختمولو کې کامیاب شي. اخوا د امریکا وتلې رسپانه نیویا ټایمز په خپل یو راپور کې وایي چې د ایران او نړۍ شپږو غټو طاقتونو ترمنځ نیوکلیئي معاهدې کې تر ټولو لوی پاتې خنډ د ملګرو ملتونو په ایران د وسلو بندیز دی. کم بندیزونه چې په ایران د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا 9 کال وړاندې راهسې پیل د قراردادونو په یوې لړۍ کې منظور کړی شوی و.
د وایس اف امریکا ډیب ریډیو خبری خپرونه دا تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیغ په نیغ اورئ. د دې خپرونې تکنیکی همکاران دی انجینیر جیکسن او پروډوسر شهزاده. سو لزو کې چې یو ور بیسس پوران دلا شو تازه خبرونه وړاندې کوم کو دا غیر سو هلو وی خپرونه کې په تاسو قربا نوشیروان کلندر وی نن شپه 10 بجو نه تر یو ورځې بجو پورې د خپرونه په ایشیا سیټ 3 فریکوئنسی 0.00 میگا هرتز باندې په ایشیا سیټ 3 باندې کتې شي. په ټلویزیون باندې تاسو کولی شئ زمګه خبرونه په انټرنیټ باندې هم ووره او په خپل موبایل ټلیفون کې هم ووره. موبایل ټلیفون کې د اوریدو طریقه دا ده چې تاسو اپلیکیشن یا ایپ ټیون ان ډاونلوډ کړئ یا ښکته کړئ او پای کې وی او اے ڈیوا یا پښتو ڈیوا سرچ کړئ او لټوئ. تاسو په دا خبرونه ورده شئ ګران اوریدونکو. راسره روزه یو لحظه کې بیا راشو نو زمونږ د دې خبرونه پاتې برخه هم درته وړاندې کوو.